السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 12 نیټه ده. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه احمد فاضلامی.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د بابړی خونړۍ پیښې په یاد نن په سوابق کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه. د دې غورځنګ مشان وایي چې د سوابق ځایي وسایل د هغه ځای د خلکو په ګټه وکارول شي. بل پلو عوامي نېشنل پارټي هم د بابړی پیښې په یاد غونډې وکړي.
او په پاکستان کې د 25 جولای انتخاباتو وروسته سبا له د قومي اسمبلی اولنۍ غونډه کیږي چې پکې به کامیاب شوي امیدواران د خپلو سوکو سوګند پورته کوي.
او په افغانستان کې د پوځ مشر وایي چې د غزنی په جګړې کې د لشکر طیبه وسلوال کسان هم وژل شوي دي. جنرال یفتلی وویل چې د غزنی د جنگ تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د یو شمیر رپورټونه د سیمې او د نړۍ په اړه لرو. موږ سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په سوابق ضلع کې د نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د بابړی خونړۍ پیښې په یاد جلسه وکړه چې په هغې کې منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر، ګلالی اسماعیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو مشرانو تر څنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر خلک له بیلابیلو سیمو څخه ورغلي وو. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو وویل چې د دوی غواړي د سوابق ځایي وسایل د هغې سیمې د ځایي خلکو په ګټه وکارول شي. زموږ خبریال مدثر شاه په مخکینی خبرونه کې د غونډې حال په ژوندۍ بڼه بیان کړی و چې تاسو یې بیرته اوریدو ته راګرځو.
ډېره زیاته ګرمي وه او پنډال کې د پاس د سوري د پاره هم انتظام نو او جلسه داسې سلور نیمو خواوشا کې شروع شوه. اوس داسې نیم ساعت وړاندې او نیمه بجې باندې پای ته ورسېدله. په دې کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم چې کوم غړي دي، ډاکټر سید عالم او دا نوي منتخب شوي دوه غړي چې کوم دي، محسن داوړ او علي اتي علي وزیر تي دوی ورته ویناګان وکړي. دغه شان په زنانو کې عصمت شاه جهان او ګلالی اسماعیل پکې وینا وکړه. دغه شان نورو ویناوالو کې چې دنو لذیف لالا او نور داسې د دوی چې کوم دي، دا د اے پی ایس کې د وژل شوي ماشومان او هغه تنظیم چې کوم دی، اے پی ایس شهدا فورم د هغې مشر چې کوم دی، ډاکټر دا فضل خان ایډوکیټ، هغه ورته خبرې وکړې. دغه شان د مردان پوهنتون کې د وژل شوي مشال پلار اقبال لالا ورته وینا وکړه. نو د دې وینا او بیا په اخره کې منظور پښتین هم خپله وینا وکړه. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو سر کې ذکر وکړو چې دا د 1928 د پاپړې کوم پیښه چې شوې وه په 12 اگست 1928 کې، دا د هغې په یاد کې وه او هغې غندله. خو دلته کې بیا منظور پښتین په خپلو خبرو کې او نورو مشرانو هم په خپلو خبرو کې د سوابق چې کومې مسالې دي هغې د ذکر لاندې راوستې په خپلو ویناګانو کې، د هغې ذکر وکړو. پای کې یو ټول نغټه مسله چې کومه ده، دلته کې بتاسو ته پته وي اوریدونکو ته به پته وي چې دلته کې تماکو چې کوم دي، تماکو د دې ځای یو نقد فصل دی. خو چونکې د 13 آئینی ترمیم نه پس تماکو اوس هم د دې هغه رایلټي چې کومه ده هغه وفاق سره د هغه ثبوت نه ده ورکړل شوی. نو دوی غوښتنه کوله چې چونکې په دې علاقه کې تماکو ډېر زیات کېږي خو کاروندګرو ته هغه ګټه نه رسي کومه چې دې ته ورکول په کار دي. دغه شان دوی د اوبو ذکر وکړو، د بجلۍ ذکر وکړو، د اوبو د بجلۍ ذکر داسې وکړو چې توربیله ډیم چې کوم دی دلته نه سوابق دا خار چې کوم دی، د دې نه داسې 10-15 کیلومتره لرې دی. خو دی وی چې په سوابۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ کیږي او په لاهور کې په فیصل آباد کې په سیالکوټ کې په پینډۍ کې هلته کې بیخي لوډ شیډنګ نشته نو دی غوښتنه کوله چې دلته کې دی په سوابۍ کې او په پښتونخوا کې د نورو د پښتونخوا نورې سیمې چې کوم دي دلته دی لوډ شیډنګ مکمل بند کړی شي دغه شان دی د غازی بروته نیر خبره وکړه چې دغه په هغې باندې بیخي جوړېږي خو صوبې ته د هغې رایلټي نه ورکړل کېږي دغه شان ګدونه مازی دلته کې یو انډسټریل زون شروع شوی خو هغه دی ویل چې هغه اوس د صنعتونو یو قبرستان کې بدل شوی دی او د هغې پښتنو ته هېڅ برخه ونه رسېدله نو کاکړ صاحب منظور پښتین په خپلو خبرو کې وویل چې نورې یو څو جلسې نورې کوو خو د دې نه پس نورې جلسې نه کوو بیا به ټول پښتانه د جنوبي پښتونخوا د پخوانی فاټا او د خیبر پښتونخوا پښتانه به را جمع کړو او لوی لاجون به وباسو او اسلام آباد ته به ځو خو کاکړ صاحب زه تاسو ته ویم چې په دې جلسه کې دلته کې د پی ټی ایم مخالفین چې کوم دي هغه هم په یو شمېر کې راغونډ شي او د پنډال ته دننه رااله د پاکستان جنډې ورسره وې او د پی ټی ایم خلاف نارې وهلې او دوی ویل چې پی ټی ایم د دوی د وینا مطابق دوی ویل چې پی ټی ایم د خارجي هیوادونو په سازش باندې دلته کې لګیا دی او زموږ د فوج او د نورو ادارو خلاف تکرونه کوي او د هغې خلاف خلک راپاره چې کاکړ صاحب
سمه دا تاسو ډیر په تفصیل سره هم د دغه جلسې حال را کړ خو که هم دا راته وایسه چې د دغه جلسې د امنیت ساتنې لپاره په حکومتي کچا یا بیا د پی ټی ایم په حواله سره څه اقدامات شوي
جی بالکل دادا سیوا چې د پی ټی ایم په جولای کې دلته کې ځایي انتظامیه چې کمانډر غوښته درخواست کړو چې موږ دلته کې دا د ثوابي د ټول نغټ میدان دی په دې کې موږ جلسه کوو دلته کې عموما نور ګوندونو هم جلسې کړې دي دا یو د دې ته باکې د اجازه پر کړې شو خو بیا نن چې ما د پی ټی ایم منتظمینو سره خبرې وکړو نو هغه ویل چې موږ ته سهار وویل چې تاسو د خپل جلسه چې کمانډر دا د جدي میدان په ځای باندې ځا تاسو تکې دغه ته دا شاه منصور دلته کې وبل کله هغه ته تاسو منتقل کوي خدای ورته چې موږ اشتهارونه کړی ټول خلک خبر دي چې زمونږ جلسه بدلته کې نو جلسه خو په دې ځای شو خو بیا قتل چې په هر د پولیسو هم په ګڼ شمیر باندې موجودو هغه هم سره نه کوله بیا په خوښه کې چې دنګي ودانۍ وي په هغه باندې هم پولیس بارل شي او هغه هم دا ځای نه سره نه کوله خو جلسې ته دننه چې کوم خلک دل د پی ټی ایم فعالین په خپل باندې ولاړو هغه به د هر یو کس ساده شي کوله او بیا د نن په خودو نو د امنیت لپاره خو بیا منظور پښتین په خپل تقریر کې په اخره کې د پولیسو هم شکریا ادا کړل چې هغه سره په دې امنیت ساتلو کې پوره مرسته کړې ده جکاتل شي
او د شزو د ګډون برخه څومره و
د خزو ګډون لکه په خبر کې چې موږ څومره خزې لیکلې وي یا په سواد کې څومره خزې وي هغه مر تعداد خنو خو بیا موږ په یو شمېر کې خزې دلته کې لیدلې چې د چا زوی چا تکې د ترکه شوي د چا لار به تر کښه وي چې مېړه به تر کښه وي هغه راغلی او هغه تصویرونه د خپل ورکو کټانو هغه تصویرونه ویولي او احتجاج کوم خو د خزو لکه ځایي خزي هم دلته کې وي او د بهر نه لکه د نور خاجو نه پښتنې خزي هم راغلي وي خو هغه مرشتېرې نه وکړ چې د څنګه چې نور ځلسو کې هم یو کتل
ایو بل پښتنه مدثر شاه صاحب د منظور پښتون په دغه ټوله وینا کې هغه یعنی زوري پر کومه خبره وو
نو زور خو په کاکر صاحب له کومه تاسو ته سر کې وویل چې ما خو چې تل کومه نتیجه واغستنو د لکه تاسو ما تخکار شو چې د کومې غوښتنې دي لکه مخ کې چې ومنګه تقریرونو کې بدای ویل هغه سلور کینځه غوښتنې لکه د ورکو شو کسانو عدالت ته پیش کول کم چې دي ګناه دي هغه پر خودل کم چې ګناګار دي هغه سزا ورکول دغه شان د ماینونو خبره دغه شان د چک پوسټو باندې پښتنو سره یو انساني سلوک ولدا مختلف د دې هغه پښتنې دغه شان د کراچۍ کې د وجل شوی نتیب دغه چې کوم دی قاتل چې
راوان
وره دغه کړه هغه هغه په دې تقریر په دې مننني تقریر کې هم هغه ټول ستونزې بیا یو ځل تکرار کړې. خو زه دومره پوه شوم چې دوی اوس د جلسونه علاوه نور یو لاریون کول غواړي چې هغه غټ لاریون وي، لکه ده دا خبره وکړه چې موږ به اسلام آباد ته ځو او د ټولې پښتونخوا پښتانه به سره راجمع کوو او په ګرده به ځو او بیا دائم پکې دا خبره تکرار کړه چې موږ د آئین لاندې د قانون لاندې دا غوښتنی دي، داسې نه ده چې موږ د آئین نه بالا غوښتنې کوو. نو ما ته دا ښکاره شوه کاکړ صاحب چې دی اوس نور د جلسو یا د پی ټی ایم دا نور غړي چې کوم دي دی نور په جلسونو باندې ښکاري داسې چې دومره اعتماد نه کوي، بلکې دی یو لوی لاریون اوباسل غواړي وغه اسلام آباد ته.
بالکل، او نن خو نوې خبرې هم منځته راوړي وي، لکه د ګدو نمازی خبرې وکړه، د توربیلې او د غازی بروتا خبرې وکړه، د پښتنو د روزګار، د پښتنو په اوبو، بجلی، اقتصادي بدحالۍ او همدارنګ تجارت باندې هم خبرې کړي. ډېره مننه البته کور مودان شاه صاحب او د ځان پام ساتلې. مهرباني مهرباني کاکړ
صاحب، عزت منشي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د سوابۍ په دغه غونډه کې کونډو، یتیمانو او د دې ترڅنګ ښځو او د اسمیندو پلرونو هم برخه اخیستلې ده. د چا خپل خپلوان او عزیزان چې بې درکه شوي دي او دوی زیاتره دغه تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګوي، وایي چې د دغه غونډې نه ورته سلګ ډېر امیدونه پیدا شوي دي چې بې درکه خپل خپلوان به بیرته خپل کورونو ته راشي. د دوی سره په سیمه کې د ډیوی رادیو خبریال مدثر شاه خبرې کړې دي، تاسو وړاندې کوو.
ستاسو خوري ستاسو سنوم دره کم ځای نه راغلی ده؟ کم کلی نه
خالی ما لري کالو خان نه راغلی ما هډیر په مجبورې راغلی ما.
ستاسو څوک رخصه وی دي؟ کله رخصه
رو رخصه وی ده؟ تم یاشت یو کالی و شو تیر ور مېلو و چو ته کله پی خبر ته دي کله کالو دغه یو سی وابه ته زی لیس دړې شو په دې ګرګ باندې زری زری شو پټي پټي یلې ستړې شو بچی ما شو ما دیرندار دیرندار تا ګورو نوم دا کی وسوځو پی
واده کړو
بچی اې دي ما شومان بچی اې دي
سو ما شومان دې سکار کیا ما شومان سکول ته
زی رانی دې درې زامن دې او دا څه خبره ده چې زو
درې زامن دې او دوی لونا دې
ستری زامنی دی دوی لونه دی او جی او دغه یو خزه ده او کوری خوش دی اغه چې ته دغه ته نو پریخي کارون دی نو پریخي چنګ بوتې دی باندې کار کو دی باندې کار نو کندي باندې سبق وې ما ای باندې سبقونه ویلې په کار نه پويږي انا بس یاغه وته دی ای دغه شان ناسي بس کله یو ورکړې کله بل ورکړې دا هره بل په ورکړ باندې نه کیږي هغه دی سکول استاد او دی سار وخت رالو بانګونه لانو وې دی رالو دی چاپو ورزولا دا پولیس راغې چاپې ورزولا وغه و هم او ویني په مرما د کړلې دغه به تلیا باندې سره خوشي ونه د یوه باندې بل سره پاکو او لکه سګونه کړی وا اس ګونه کړی نه ملي ادم وای اس ګونه نه کړی بس سکول ته وته هدي سکول نه خپل کور ته راته
او قدرمنو کتون کو دلته کې را سره دغه کورنۍ یو نارینه راسته د سره خبرې کو چې د تر اوسه پورې چې سمره وګرځیدل نو آیا صدره کې معلوم شو چارواکي سوي پولیس سوي فوج سره رابطه شوی دانه د شوی ستاسو نوم دی جی
احمد حسین سابقا ایډیو ایجوکیشن مردان
خجی دا را ته وای چې کله تاسو مختلفو دفترونو ته لاړی تاسو ستاسو رور کیږي کنه
ما رور زکی حسین نیمه نه
خجی نو سیو ویل چې کم ځای کې دی مرد دی ژوند دی د عدالت ته وړاندې کړي د س صورت
سوابه پولیس هارون خان ایس ایچ او کالو نغبوت دی جن علاوه اجاز خان ابازای دا ڈی ایس پی او جن علاوه زہیب اشرف ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوابی اغه ته حکم کړو دا شی او جن علاوه سلطان محمود یو ایڈیشن ایس ایچ او جی سوابی اغي بوتر دی مات خمارم دی خپې جن ما زم او دین علاوه
نن ما چې اوس کم ځای کې د تاسو سره ملاقات
منګه سوابی کې بم دغه کو دا بایسه بایسه په پولیس باندې کو داګه نه بیا اسلام آباد کې موږ کمیشن ته زو تقریبا یو کا دایو شو پېښور های کورټ کې ما اپیل کړې نو هی باندې لا دغه اپیل شروع دي او ورو دې کې کوم دې څه څه خو کوم دې کې کوم نه زه اته ګورم ما
صحیح
زما ورو دې کوم نه سټي ټیچر او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کالو خان کې صوابه دي کې سټي ټیچر او صرف خپل کور ته بدو خپل من جمعات د دې سونه به جمعات ته کور ته اسکول دا دین لا چته بده صحیح منونه بوته
قدر من لیدونکو او اوریدونکو لنن پورا او یا کال مخ کې د نننی خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې ګڼ شمیر خدایي خدمتګاران چې په امن جلوس راوتلی وو په دزو سره ووژل شول او وویشتل شول. هغه پی کې ته ځینې د پښتنو کربلا نوم هم ورکړی دی. نن د عوامي نېشنل ګوند په 400 کې دوه غونډي جوړې کړې وې چې د هغې ترخی ورځې یا تازه کړي. حمید الله پی راپور راکوي.
د بابړې د وجل شو کسانو د یاد غونډې په بابړه کې د شهیدانو په یادګار او د 400 ضلع د غازی ګل بابا په جماعت کې وشوې. د هغه وخت پاتې کسانو د بابړې د ورځې ناکړدې یاد کړې. کریم خان کا کوایي زه د 500 کالوم او پلار په ملا احتجاج ترا وستلم. دیوایي په هغه ورځې د بابړې په ډنډ کې تشمړي او جوبل کسان لیدلی وو.
دا جلوس د بابړې راوتی او په دې لار باندې را روانو. دا لوی کنده و ده دا بادې چې دي دا لوی کنده و او دلته کې قیوم خان اډر ورکه دا وی هغه راغلی او باډي ګاټه وګي چې اډر ورکه ولا څنګه نو پیدا سي دا زار شو نو دې ځای کې ځای په ځای باندې مړی پراته وو او سیت نه وړي مو خلکو او سپره تمو په دې ځای باندې.
د خدایي خدمتګار تحریک د مشرانو د جلبندې خلاف دا احتجاج یوازې د 400 خلکو نه وکړي بلکې د مردان او نوخار نه ورته خلک راغلي وو. دوی د یو جمهوریت صوبایي حکومت د ختمولو او د خپل مشرانو د نیولو پر ضد دا احتجاج د پاکستان د جوړېدو دوړمبنې کلیزنا یو رضوان دی کو. په دې احتجاج کوونکو د قیوم خان غیر جمهوریت صوبایي حکومت خپل زور واچولو او بې وسلې احتجاج کوونکو ته یې ټوپکې ونیولې. د ANP ګوند دعوا کوي په دغه ورځ 600 کسان وژل شو او نږدې 200 کسان جوبل شو. خو د پاکستان تاریخ دانان د شمیرې لنجمنې ګڼي او وایي د دومره کورنو لخوا د مړو دعوا چرته هم مخې ته نه ده راغلی. په پرته د مړو د شمیرو نه دا پېښه شوې ده او د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سلیم شاه میاخیل وایي
د هغې ورځې نه مونږ را روان یو. هغې خپل جبر کوي او مونږ خپل دغه کو تر اوسه پورې هغه وینې زمونږ پښتنو تویږي په هر شکل کې ده. کاغه د ماکو کا خودکشو په شکل کې د خومغه وینې زمونږ د پښتنو تویږي. هغه خپل ضد نیولې او خپل حقوق نه نرسو کیږي او ان شاء الله دا به تر اخره.
عوامي نېشنل ګوند هر کال د بابړې د پیښې کلیزه مانځي او د بابړې دا وجل شوی کسان د خپل خورې شهیدان بولی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیوا په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو د پاکستان قومي اسمبلی غونډه سبالا په پارلمان ودانه کې کیدونکې ده او په دې کې به د قومي اسمبلی نوی منتخب شوی امیدواران د خپلو څوکو سوګن پورته کوي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډی رادیو خبريال ورنګزیب خان راکوي.
د 25 جولای ټاکنو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی اړومبه غونډه به سبا ورځ کیږي چې پکې نوې منتخب شوې د پارلمان غړي به سوګند پورته کوي. د انتخاباتو کې په قومي اسمبلی کې ټولو نه زیات څوکې ګټونکي پاکستان تحریک انصاف ویلې دي چې مخالفو ډلو تحفظات او وضاحت وکوي او غواړي پراخه اپوزیشن سره حکومت مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان تحریک انصاف یو وفد چې پکې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او قومي اسمبلی سپیکر کاندید اسد کیسر هم شامل وو. نن قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړی دی. روستو میډیا سره خبرو په وخت ایاز صادق ویلي دي پاکستان تحریک انصاف غواړي چې اپوزیشن یا مخالف ډلو په مشاورت حکومت چلوي.
یہ بات کرنے آئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے چلائے جائیں.
ایا صادق وئی پاکستان تحریک انصاف واڑی چی اپوزیشن پر مشاورت حکومت اکڑی. پاکستان تحریک انصاف ویاند فواد چودھری ویناوا دے زر قومی اسمبلی کے اپوزیشن پراخ دے زکا دوی واڑی چی مخالف گندنوں پر صلاح حکومت اکڑی.
دوسرا جس طرح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نمبر جو اپوزیشن کا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور جب تک اپوزیشن اور حکومت تمام معاملات کے اوپر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر تو نظام آگے بڑھے گا نہیں.
فوا چودھری وی ترکوما مخالف ڈلو مرست ور سرنوی نو حکومتی نظام با چلول گرانوی کامی سملے اڑمبے غنڈا با سوارس کی گی او دے کے با نو منتخب شوے غڑی سوگن پور تکوی پاکستان مطبوعات وی پنزلسم اگست بد سپیکر او ڈپٹی سپیکر انتخاب کی گی او شپالسم اگست بد وزیر اعظم انتخاب کی گی پاکستان تحریک انصاف لخوا وزیر اعظم کاندید دا گن مشر عمران خان دے او مخالف و گندون لخوا وزیر اعظم کاندید دا مسلم لیگ مشر شہباز شریف دے دے زر پاکستان تحریک انصاف ٹول نژاد یوسر شپالس دا قومی اسمبلی سوکے گٹلی دی او یولس آزاد منتخب شوی غڑی ہم دے گن کے شامل شوی دی دے نپس تیرہ رز پاکستان انتخاباتو کمیسون د زنانه او اقلیتونو د لپاره مخصوص سوکو حتمی نوملړ هم جاری کړی دی د کوم نپس د پاکستان تحریک انصاف غړو شمیره یو سل اته پنځوس ته رسیدلې ده دغه شان مسلم لیگ قومی اسمبلی غړو شمیره دو اتیا او پاکستان پیپلز ګوند دو پنځوس ته رسیدلې ده مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحده مجلس عمل غړو شمیره پنځلس ته رسیدلې ده د درې سوه دو څلوېښت غړو پارلیمان کې حکومت جوړولو لپاره یو سل دو اویا غړو ضرورت دے اور پاکستان تحریک انصاف سرا دا متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی مرست ہم تالا سدی دے زر پقامی اسمبلی کے اڑمبے زل پنجاب پخوانے اعلیٰ وزیر شہباز شریف اور پیپلز گند مشر بلاول بٹو ہم منتخب شوے دے خوبل خواہ دا یوشمیر گندون مشران دے زل با دا پارلیمان نہ باہر وی پدے کے عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار ولی پختونخوا ملی عوامی گند مشر محمود خان اچکزے قومی وطن پارٹی مشر آفتاب شیرپو جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی مشر سراج الحق ہم شامل دی
لکه څنګه چې مو واوریدل سبا په اسلام آباد کې د پاکستان د نوی قومي اسمبلی جلسه جوړه شي او په هغه کې به د جلسې د قومي اسمبلی نوی غړي سوګند پورته کړي خو له بلې خوا په بلوچستان کې هم تمه ده چې سبا د هغه صوبایي اسمبله چې تازه ټاکل شوې ده سوګند پورته کړي البته دوش پیته غړی د دې اسمبلی به سوګند پورته کوي او خپل لومړنۍ غونډه به جوړوي په دې حق له حمید سمسور رپورټ را لېږلې دي
د بلوچستان د لنډمحال مودې اعلی وزیر علاءالدین مریتا د بلوچستان عوامي پارټۍ له لوري د صوبایي اسمبلی د غونډې د ورکړل سوي درخواست پر منځوري دوه باندې گورنر محمد خان اڅکزي د بلوچستان اسمبلی غونډه د اګست پر 14 باندې راوبلله چې د دې لپاره د غرمې 11 بجې ټاکل سوي دي د بلوچستان اسمبلی له لوري په خورسوي اعلامیه کې ویل شو چې سپیکر میرمن رایلا دورانی به د صوبایي اسمبلی له 15 شپېتو څخه د 2 شپېتو نو غړو څخه به سوګند اخلي او دغه ډول هم په دغه ورځ به د سپیکر او د مرستیال سپیکر د څوکۍ لپاره کاغذونه هم جمع کړي د اسمبلی له لوري دا خبره هم سوي ده چې د سپیکر او د مرستیال سپیکر د انتخاب لپاره به د رای د شمیرنې پروسه به په پټه توګه ترسره کړي د سپیکر د ټاکنې وروسته به نوی سپیکر به د اسمبلی د غونډې مشري کوي او دغه ډول میرمن رایلا دورانی د خپل منصب موده به پای ته ورسیږي دلته بلوچستان عوامي پارټي ستر ټولو زیات چوکۍ اخیستې دي دوی د شپږو سیاسي ګوندونو سره اتحاد کړی دی د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان وویل چې دوی د بلوچستان اسمبلی تر ټولو زیات اکثریت لري د دله خولې چې تر اوسه پورې یو کم 50 د صوبایي اسمبلی غړو د دوی ملاتړ کړی دی د ائتلافي حکومت ته جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان نومې د اعلی وزیر لپاره ټاکلی دی خو په مخالفه ډله کې الته متحده مجلس عمل بی ان پی منګل پښتونخوا ملي او پارټي شامل دي د دوی له لوري تر اوسه پورې د سپیکر لپاره نوم نه دی په ډاګه سوی د بلوچستان اسمبلی له لوري وویل شو چې د اعلی وزیر لپاره به د اګست پر 18 باندې انتخابات ترسره کړي او د قانون سره سم دوی ورځې وړاندې یعنی د اګست پر 15 به د دې لپاره کاغذونه جمع کړي و بل لور ته بیا د ټول ټاکنو کمیسون د بلوچستان اسمبلی د شوزو د ځانګړو څوکیو اعلان یې کړی دی د اعلامیه سره سم د قومي اسمبلی د شوزو څلور ځانګړي څوکیو کې د متحده مجلس عمل بلوچستان عوامي پارټي بلوچستان نېشنل پارټي او د تحریک انصاف یو یو څوکۍ ورسېدلې ده د صوبایي اسمبلی په 11 ځانګړي څوکیو کې د بلوچستان عوامي پارټي څلور د متحده مجلس عمل او د بلوچستان نېشنل پارټي دوی دوی د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي ته د یوې ویشې څوکۍ ورکول شوې ده او دغه ډول چې یوه چوکۍ لا پاته ده پر هغه به د پاکستان تحریک انصاف او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامل د دوی ترمنځ به پریکړه د کوراندازۍ یا د پچ په ذریعه باندې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیورډیو ټلویزیون، کوټه.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې چین دا امید لري چې له ترکمنستان نه پاکستان او هند ته د غازو د انتقال په منسوبې یا ټاپی کې شامل شي. خدا به هغه وخت وي چې دغه منسوبه ختم شي او غاز پاکستان ته یو ځل را ورسیږي. بل پلو د ټاپی منسوبې د مالیاتي مسلې د هوارولو لپاره اسلامي او آسیایي بانکونو د مرستو ژمنې کړې دي. په دې برخه کې بشپړ رپورت د الیاس خان نواوري.
چین تاپی یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند گیس پائپ لائن منصوبه کې برخه اخیستو کې دلچسپی خودلې ده او وایي چې کله دا منصوبه پای ته ورسی نو دوی به د پاکستانی سیمې گیس پائپ لائن نه چین ته یو گیس پائپ لائن غځوي. د انټر سټیټ گیس سیستم یو اعلی چارواکي مبین سولت رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې چین په ټاپی گیس پائپ لائن پروژه کې دلچسپی خودلې ده، ولی چې دا منصوبه مستقبل کې د چین د ون بیلټ ون روډ متبادل جوړېدای شي. چین دې منصوبه کې د ترکمانستان نه گیس پایپ لائن غزول غواړي. د اوی چې د ترکمنستان نه چین ته گیس پایپ لائن غزول به چین ته ډیر ګران پروزی او د دې په پرتله د پاکستانی سیمینا د دې چین ته غزول اسان دي. مبین سوله زیاته کړه چې د ټاپی مالیاتی مسلې حل کولو کې ایشین ډیولپمنت بینک د $1 بلین نه $1.5 بلین او اسلامک ډیولپمنت بینک د $1 بلین مرستې ورکولو ژمنې کړې دي. د ده په وینا د دې مهمې منصوبې ړومبی پړاو تمه ده چې راتلونکي میاشت کې پیل شي. د اوی چې دا منصوبه د مالیات ستونزو افغانستان کې د امنیت خرابې وضع له وجې د ډېرې مودې راسې د ځنډ ښکار ده. ډیوه ریډیو چې د توانایي په مسلو ژور نظر لرونکي د ډان ورځپاڼې سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی نه وپوښتل چې ړومبی خو د ټاپی منصوبه څومره قابل عمل ده او بل آیا چین دې لوی پروژه کې سرمایه‌کاري به وکړي او کنا؟ نو هغه وایي
کی سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ افغانستان میں امن ہے. انویسٹمنٹ کے لیے چائنا نے تو دلچسپی ظاہر کی ہے اور ہر انویسٹر چاہے گا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں دلچسپی کرے. یہ ترکمانستان نے اپنا ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا اور اس کے لیے فائنینسنگ کو خود ارینج کرے گا.
دا ٹاپی گیس منصوبے قابل عمل کے دو دپارا دا ٹولو نہ مہم سیز افغانستان کے امن دے. دا اوی چی چین ہم دے پروجہ کے سرمایہ کاری کولو کے دلچسپی خود لے دا خود دے منصوبے عملی کولو کے دا چین سے خاص رول نه دی. د دې هر څه سیمواری ترکمنستان په خپل اغست ده او بل دا چې کوم مستقبل کې چین د دې منسوبې برخه جوړېدل غواړي د دې فیصله به دوی ته ترکمنستان سره کول وي. خلیق کیانی زیاته کړه چې دا ډیره زړه منسوبه ده او امریکا هم د دې عملی کولو کې دلچسپي لري، خو اصل ستونزه ده کې افغانستان کې د امن خرابه وضع ده. د $1 بلین ټاپی منصوبې د لاندې به د ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هند ته 1344 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لائن غځول شي، کوم به چې هر کال 3.5 بلین مکعب میټره ګیس دې هیوادونو ته ورکوي او د دوی د توانایي ضرورتونه به تر ډیره حده پورې پوره کوي. چین په پاکستان کې د وړاندې نه د $60 بلین د سی پیک منصوبې د لاندې یو شمېر پروژې پیل کړي دي او دلته خپلې ګټې لري. د پی ټی آی مشر او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم عمران خان هم پیک منصوبې مخ په وړاندې بوتللو ژمنه څرګنده کړې ده او وایي چې حکومت په د چین نه یو شمېر منصوبو کې مرستې ترلاسه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په نړیواله کچه د پیسو غیر قانوني وړو راوړو سارون کې ډله یا فائنانشل اکشن ټاسک فورس یو ډله سباله پاکستان ته رسیدونکو دا چې د پاکستان د چارواکو سره به خبرې اترې کوي چې دوی څومره د پیسو غیر قانوني وړو راوړو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت یو لسنوکاتی ایجنډا د دې لپاره جوړ کړی ده، خو په پاکستان کې ځینې څېړونکي وایي چې دا وخت نوی حکومت تر اوسه پورې خپلې ذمواری په لاسو کې نه دي اخیستي، باید چې لږ صبر کړل شوی وي او نوی حکومت د یو پلان لاندې خپل تجویزونه وړاندې کړی وي. خو پاکستان دا وخت د دغه ډلې لخوا د بندیزونو د خطر سره هم مخ دی او پاکستان د وړاندې نه په ګری لیست یعنی هغه فهرست کې اچولې دی چې بندیزونه خو پینې دي لګېدلې خو بیا هم د شکونو لاندې دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعات وایي چې پاکستان په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد باوري کولو لپاره یو لس نکاتي پلان تیار کړی او دا پلان به دغه ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ مخې تقدی چې سباله د اسلام آباد په دوره راتلونکې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان بیلابیلو ادارو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې د ایف ای ټی ایف په سلويختو وړاندیزونو د عمل کولو لپاره یو لسنوکاتی پلان جوړ کړی چې مقصد د ایشیا پیسیفیک ګروپ د جانج پلتال دوران هیواد په تور فهرست کې د شاملولو څخه بچ کول دي. اخبار لیکي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ به سباله پاکستان ته د یوې اونۍ په دوره راځي چې داسې د ایف ای ټی ایف په وړاندیزونو د عمل درآمد د حلو ځلو جاج واخلي. اخبار مخکې وایي چې پاکستان لبه د خړ فهرست نه د لا نور لاندې راتلو د مخنیوي لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو ارومرو عمل کول وی او د دې مقصد لپاره د هیواد بیلابیلو ادارو یو لس نکاتی پلان تیار کړي. اخبار د هیواد د اعلی چارواکو د خلې لیکي چې د مالیه وزارت د مالیه د چارو د سار اداره فاینانشل مانیټرینګ یونټ سٹیټ بینک اف پاکستان د ترهګرې د مخنیوي اداره نکټا د پلټنو مرکزی اداره ایف ای ای او د محصولاتو د مرکزی بورډ د ایف بی آر انټیلیجنس او تحقیقاتي ادارې با د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سفر په محل مهم کړي دار لوبوی. د پاکستان حکومت چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد لپاره کم یو لس نکاتی پلان جوړ کړی، په هغه کې په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو په خطرو ځان پوهول او د دې د مخنیوي لپاره په کورنۍ کچا کوټلي ګامونه اغستل، د نړیوالې همکارۍ د لارې اطلاعات او د رقمونو د ترسیل په باب له ثبوتونه ورکول او د مجرمانو او د هغوی د اساسو پر ضد د ګامونو لپاره اسانه برابرول او په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو لپاره د پکار ګامونو سارنه کول شامل دي. سینیر صحافي او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ سباله پاکستان ته دراتګ وخت او مقام مناسب نه ده، ځکه چې په هیواد کې نوی حکومت لا جوړ نه دی او زیاتوي نه غني چې پاکستان د دغه ډلې دراتګ او د هغوی په خپل پورته کړی ګامونو قانع کول به اسان کار وي. سرګند دي وی چې ایشیا پیسیفیک ګروپ پاکستان ته په 15 میاشتو کې د نننه د عمل درآمد لپاره د شپږویش نکاتی اکشن پلان ورکړی وو.
مې زری طور به یې سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ یہ سیٹسفائی کر پائیں اور اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے دور میں کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ پاکستان جو ہے وہ گرے سے نیگیٹو لسٹ کی طرف، بلیک لسٹ کی طرف جائے گا، جس کے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے سیریس قسم کی ریپرکشنز ہیں.
هغه وایي زه غنم چې د پاکستان تیاری هغه شان نه دا څنګه چې پکار وا، او کچرې د پاکستان چارواکو د موجوده سیاسي بدلون په محل د غډله قانې کړه نو لویا خبره به وي، خو که هغوی په داسې کولو کې ناکام شول نو بیا د پاکستان د خلنا تور فهرست ته تک به یقیني وي او دا به د هیواد په اقتصاد سختې اغیزې ولري. پاکستان په دغه یو لس نکاتي پلان کې دا هم لیکلي چې هیواد به ترهګرې ډلې او د هغوی سره مالی مرستې کوونکي د پیسو د راغونډولو، د فنډونو د لیږلو رالیږلو او د غیر سرکاري ادارو لکه NGOs د پلیټ فارم د کارولو نه هم منع کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان پوز وایي چې په غزنی ښار کې کومه جګړه چې روانه ده په هغې کې د پاکستان استخبارات یا ISI لاس لري. د افغانستان د پوز مشر جنرال محمد شریف یفتلی د اتوار یا یکشنبه په ورځ وویل چې د غزنی په روانې جګړې کې د لشکر طیبه وسلوال جنګیالي هم وژل شوي دي او په هغه ښار کې کومه جګړه چې روانه ده د حکومتي ځواکونو په وړاندې په هغه کې د شلو نه تر یویشتو تروریستي ډلې شاملې دي. پاکستانی چارواکو د افغان پوز د دغې نوې وینا په مقابل کې څه نه دي ویلي تر اوسه، خو مخکې تر دې له دغه ډول الزامات یې رد کړي دي. بل پلو په غزنی کې لا جګړه روانه ده او د ښار د دننه حالات چاته نه دي معلوم. بشپړ رپورټ به د حقمل روان په دې رپورټ کې واورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دی غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي.
بر اساس معلوماتی که به ما میرسه مثل طلای شاده، هواباد، کوی مبارک و از این طرف پلان سه و حیدرآباد، این مناطق گفته میشه تحت تسلط طالبان است.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي زیاته کړه که افغان امنیتي ځواکونه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ژر تر ژره تر خپل کنټرول لاندې رانولي، غزنی ښار به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتیز وکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوی سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه په غزنی ښار کې د افغان امنیتیز وکونو چرنیز عملیات روان دي، خو په وینا یې له ښار څخه بهر په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري او په نږدې وخت کې به د غزنی ښار ټولې مرکزي او لرې پرتې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې شي. جاوید په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې جګړې په پایله کې تر دې دمه 150 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبلا وښتې ده.
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک. ولې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو بیا هم تاکید کوو مخه مو نیولې، نو تصفیوي عملیات رو مخ ته ځي. تر دې دمه پورې د دښمن 130 په خواوشا کې چې دي ټپیان او وژل شوي دي. البته موږ یو سلسله مثلا ملکي وګړي او په ډېر کم شمېر کې زموږ امنیتي ځواکونه، ولې ټول هغه ارقام به وروسته د تصفیه او وروسته د عملیاتو څخه تاسو سره شریک شي.
وسلوالو طالبانو بیا په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دی غزنی ښار هغه سیمه چې د جګړې په لومړۍ ورځ تر واک لاندې راوستي وي اوس هم پرې الکل لري، او د افغان امنیتي ځواکونو نه دی بعضو مهماتو د نیولو ادعا هم کړې ده. یاد دی وی چې د تیرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار وسلوال ډلې ایز بریدونه وکړه چې لا هم د دوو ورځو په تیرېدو سره پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسیدلې. مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او د ښار میش خلک یې د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ویډیو، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زوچی پرنلیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو جرګه ازبکستان ته تللې ده چې د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکو سره ملاقات وکړي. د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق لنن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته ازبکستان کې د افغان طالبانو ازبک سرکاري چارواکو سره په خبرو اترو د افغان طالبانو قرعه نوره زیاته اوچته شوې ده. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې ازبکستان کې د طالبانو د سیاسي مشر د شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ کې څلور ورځنۍ خبرې اترې د جمعې په ورځ ختم شوې دي. په دې دوران کې د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان د پاره د ازبکستان خصوصي استاد عصمت الله ارګاشیوف سره تفصیلي خبرې اترې شوې دي. واشنگٹن پوسٹ لکھی چې د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف په تیر مارچ کې افغان طالبانو ته افغانستان کې د امن راوستو په خاطر ازبکستان کې د خبرو اترو کولو بلنه ورکړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د خالی پورس خپل ویو بیان کې ویلي دي چې خبرو اترو کې افغانستان نه د نړیوال پوز د وتو د امن په امکاناتو او د ازبکستان په مالی اخراجاتو په ممکنه ترقیاتي منصوبو خبرې اترې وشوې چې پکې د ریلوی د پاټلې د غزولو او د بجلی منصوبې هم شامل دي. خاغلی سهیل شاهین دا هم ویلي دي چې ازبک چارواکو افغان طالبانو سره افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو افغانستان کې د روغې جوړې د راوستو په موضوعګانو هم خبرې اترې وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق له یو مختصر شان بیان جاری کړی دی. خو اخبار لیکي هر څه چې وي د افغان طالبانو د ازبکستان دوره ډیر اهمیت لري ځکه چې نن سبا طالبانو په افغان حفاظتي ځواکونو د خپلو سختو او خونړو حملو له امله سخت فشار راوړلی دی. امریکی هم افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ ختمولو په غرض طالبانو سره په خبرو شروع کړی ده. واشنگټن پوسټ په رپورټ کې دا هم لیکلي دي چې روس هم لکه د ازبکستان په شان افغان طالبانو سره ډیره خواږه کړی ده ځکه چې روس افغانستان کې د دولت اسلامیه د خورېدو نه سخت وارخطا دی او افغان طالبان د دولت اسلامیه ښه اثرناک علاج ګڼي. امریکې په روس تور هم پورې کړی دی چې طالبانو ته وسلې دین کړي دي. خو بیا هم واشنگټن کی دا امن دا امریکائی اداری نائب صدر اینڈریو وائلڈر ویلی دی چې امریکا افغانستان کی دا امن راوستو دا پارا دا روس په مثبت کردار خوشحاله ده. خود دا هم ویلی دی که ازبکستان افغان طالبانو سره د کیدونکو امن خبرونه افغان حکومت نه خبرې نو بیا به امن کوششونه ابز جی. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې د افغانستان د سولی د عالی شورا د ویان د احسان الله طاهری د نن ورځې د بیان په حواله لیکلي دي چې افغان حکومت د ازبکستان حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو اجازه ورکړې ده. خو ازبکستان کې د شبو خبرو په حق له نه طالبانو او نه ازبک حکومت د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د څه قسم کوټولو خبرو اترو کې دوه په ډوري د سفر مختګ ذکر کړی دی.
یا هم خراغ لی تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون اوري. په افغانستان کې حالات لا هم ندی سم او د حکومت خو د هڅې روان دي چې د طالبانو سره سوله او د سولې په اړه مذاکره وشي. په همدې حال کې محمد اشرف غنی د افغانستان صدر نن د افغانستان پر ځوانانو باندې غږ وکړ چې هغوی د خپل غږ اوچت کړي. صدر غنی ویل چې ځوانان د هیواد په چارو کې هڅه چې باید او په کار ده او لازمه ده هڅه خپل غږ نو چتوي. دا خبرې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډه کې نن په کابل کې وکړې. بشپړ رپورټ پی زموږ همکار حقمل سادات راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی وای دی افغانستان په پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم دی او لزوانانو څخه وغوښتل چې د هرې نخوالې او د هیواد د پرمختګ لپاره خپل خاموشي پای ته ورسوي او خپل غږ نور هم پیاوړی کړي.
وخت چې اصلاحات راولو مقاومت په مقابل کې به حد ده، اما تاسې اواز کمزور ده. تاسې اواز او چت غواړم ځکه په کار ده چې تاسې اواز او چت هر څوک وایي چې زه استازیتوب کوم نه وایي. ما غوښتنه له تاسو نه دا ده تاسو چې واقعي اکثریت د دې مملکتې اوازه مرچت برخه واخلئ، شبکې جوړې کړئ او په اساسي توګه راسئ چې یو بل ته لاس ورکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات ویلي د هیواد په کچه د ځوانانو ترمنځ یې د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره بشپړه همغږي رامنځته کړې ده.
تاریخ کې د لومړي ځل دپاره یوت ولنټیر فیډریشن چې د ځوانانو رضاکار فرید رسون د دې تر څنګ یوت ولنټیر نیټورک چې اوس مو په نیټورک اړولی دی، موږ سره رضاکار نړیوال ځوانان دي. له هغې ځای نه په ویډیوز موږ ځوانانو ته د رضاکارانه کارونو په اړه فعالیتونه ښایي. موږ د افغانستان د ځوانانو اړیکې د نړۍ د ځوانانو سره یوه حد ته ورسولې. موږ د ځوانانو دپاره پارلمان جوړ کړی، اوس سټوډنټ پارلمان چې دی هغې باندې کار روان دی. یوت اسمبلی لرو، یوت ایډوایزری بورډ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو عالي شوراګانې.
د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب ضیاءالحق فضلي وایي افغان حکومت په ملکي او نظامي ادارو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې. د افغان ځوانان د دولت له هغې مبارزې څخه چې د فساد او زورواکو پر ضد یې پیل کړې د بشپړه ملاتړ کوي او له جمهور رئیس اشرف غني څخه یې وغوښتل چې د قانون ماتونکو پر ضد خپله مبارزه ګړندۍ کړي.
د فاسد او چارواکو په وړاندې او د جنایتکارانو په وړاندې څنګه چې تاسې ولاړ یئ، ځوانانو ته مو روحیه وبخله. ځوانان مو تر شا دي، ځوانان مو ستایي، ملت دې واوري. هیڅ جنگ سالار، هیڅ ټوپک سالار، هیڅ قومي ټیکه دار او هیڅ بې سواده مشر چې هغه خلک یې یرغمال کړي او د خلکو له احساساتو نه غلطه ګټه پورته کوي، نشي کولای چې نور په ملت کې خپل ځای پیدا کړي.
په افغانستان کې د ځوانانو نړیواله ورځ نن د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې هیواد نفوسو شاوخوا 15% وګړي ځوانان دي. د ځوانانو نړیوالې ورځې د لمانځلو لړۍ له 1999 میلادي کال څخه پیل شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه ډیره اسماعیل خان کې د پوز او د ملیشی د گاډو ترمنځ ټکر له کبله لږ تر لږه شپږ ملیشا عسکر مړه شوي دي او دیرش نور ژوبل شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د پولیسو په وینا دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. نور حال په د سیمې نه ډیبر ریډیو خبریال عدنان بیټن راکوي.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه ډیره اسماعیل خان کې شوې ټرافیکي پیښه کې د ملیشا ځواک شپږ سرتیري وژل شوي او تر دېرشو نه زیات نور سرتیري ټپیان شوي دي. راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره لرې او نیما قبایلي سیمې افردرازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کویټا په مرکزي سړک رامنځته شوې چې د ملیشا ځواک بس د پوځي سرتیرو یو شخص سره ټکر شوی دی. ډیره اسماعیل خان پولیس د پیښې پخلی کوي چې دغه یوه ټرافیکي پیښه وه او د ډیره اسماعیل خان درابند پولیسو ته چرواکو ډیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کویټا څخه د پینډۍ پر لور روان وو چې نن سهار پوځي سرتیرو له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره د پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک شپږ عسکر په ځای مړه او تر دېرشو نه زیات نور ټپیان شوي دي او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چرواکو په خبره د پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پراژل شوي سرتیري په فوري طور په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې د ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویل پینډۍ سیمه کې پوزي روختون ته انتقالولو اراده لري. د پېښې علت تر دې مهاله نه معلوم سوی چې تیز رفتاری نتیجه و یا بل څه. د کوټه او ډیره اسماعیل خان ترمنځ 500 کیلومتر لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي، د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي. خو د یو اندازې تر مخه په دې لارې د هرې هفتې په سر نږدې تر لسو نه زیاتې ټرافیکي پېښې رامنځته کیږي چې د کال په سر دغه ټرافیکي پېښو شمېر بیا تر سلاو هم اوړي. چې علت یې په دې سړک کې کوژوالی، ځای په ځای پرې او ضعیفوالی ښودل کیږي. په تېر شوي وختونو کې دغه لار د چین او ګوادر ترمنځ د لوی راهداري مرکزي لاره هم شمارل کېده چې انتهایی زیاته لنډه هم پرې وځي. خو له بده مرغه تېر شوي نواز شریف سرکار دغه لاره د سیپیک پروژې برخه ونه ګرځوله او د سیپیک دغه پروژه په پنجاب غوره کړه. څېړونکي وایي د کاشغر او ګوادر ترمنځ دغه راهداري د ترقۍ نښه شمارل کېږي، خو زیاتوي دغه ګټه به اوس پنجاب ته رسېږي او له ډېره اسماعیل خان څخه تر کوټه په دغه لار میشته پښتنو په ګټه به اوس یوازې دغه ټرافیکي پېښې وي. دا دې هم یادوي چې تېره اونۍ په انډس آی وی کوهاټ سیمه کې هم یو ټرافیکي پېښه شوې وه چې پکې 15 مسافر وژل شوي وو. دغه مسافرو زیاتره تړاو بونیر، مردان او سوات ضلعو سره وو. دغه پېښې که څه هم زیاتې د پښتنو په خاوره ترسره کېږي او د هغې علت هم نه ښودل کېږي او نه هغې لپاره په حکومتي کچه د پلټنو لپاره کوم کمیشن جوړول کېږي، ځکه چې په دغه پېښو کې کم کسان وژل کېږي د هغې د پوښتنې کولو څوک دي. عدنان بیټنای، ډیوا، ډیره اسماعیل خان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خبری رپورټونو ته به دوام ورکو. د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې نن یو بمی چاودنه وشوه چې له عمله یې یو تن مړ او 12 نور ټپیان شول. نور جزئیات پرې نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
دغه بمی چاودنه د چمن ښار پر ګڼه ګوڼه سړک مالوډ باندې وسول چې د ځای چارواکو له خولې هدف یې د سرحدي ملیشا ځواکونو د ګزمې موټر وو چې دغه مقام څخه تیرېدو. د چمن د پولیسو ځای چارواکي محمد اشرف په ډیوه رادیو او ټي وي ته وویل چې چاودېدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړل شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول سول چې له عمله واتو موټرانو او د لسو څخه زیات موټرسایکلانو او یو شمېر شاوخوا کاروباري مرکزونو او دوکانونو ته زیان ورواړاوی. په دغه بمی چاودنه کې ژوبل یو کس د پیښې د سترګو لیدو حال څه دا رنګه ووایي.
عبدالقیم د مکې پر ځای د الوړ زما دفتر دی، الخلیج بټل منشي هم عبدالقیم نومېږم. عبدالقیم یې نوم دی. الله ته به زما لمونځ کوئ، د مازدیګر لمونځ زه ولاړم. بعد د مکه وسو نور سر نه په خلاصه وي څنګه وسوله. لاندې سکوټران اور لګېدل او انسانان یو دوه نورم زخمیانو. خامخا به زه په ګاډۍ کې پولیس راوستلم سیول هسپتال. اوس په سیول هسپتال کې زیر علاج.
خو د چمن د سیول هسپتال مشر ډاکټر اختر محمد رودی وویل په دغه بمی چاودنه کې ژوبل 14 کسان په کې یو کشنی هم شامل وو او هسپتال ته راوړل شول. په بعد کې یو کس محمد کامران چې د کوټي ښار اوسېدونکی وو د سختو زخمونو تابې نه راوړی او مړ شو.
تقریبا نن په چمن په مال روډ کې د سوا شپږ بجې شپږ نیم بجې قریب د مکه وسو چې په هغه کې موږ له 14 زخمیان راوړو. په دا 14 کې یو مړو او 12 زخمیانو. موږ فرسټ ایډ ورکې او طبي امداد ورکې او انشاءالله هغه 12 سره علاج دلی وسو. موږ ته د کوټې ضرورت پیښ نه شو چې موږ مریض کوټې ته واستو. انشاءالله اگر ته په واټ کې پراته دي او علاج روان دي.
خو د سرحدي ملیشا ځواکونو د ګزمې موټر چې دغه بمی چاودنې هدف په کې سپاره څلور چارواکي ژوبل شول چې په سملاسي ډول و خپل نظامي هسپتال ته منتقل کړل شول. پر دغه سړک باندې تیرې میاشتې هم بمی چاودنه وسوه چې هدف یې د سرحدي ملیشا ځواکونو د موټرانو قافله وه چې هم د دغه مقام څخه تیرېده چې د هغه پړه لغوه شوي پاکستان تحریک طالبان جمعیت الحرار ډلې منلې وه. خو تر اوسه د دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د پیښې سمدستي وروسته سیمه چارواکو په خپله ولکه کې واخیسته او نورې پلټنې روانې کړې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ټي وی، چمن.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې د ملک ته بیلابیلو سیمونه داسې نمونه راغونډې کړي دي چې د پولیو وایرس د کمې سیمې نه کم خواته ځي. اکثر په پېښور کې ځینې داسې وایرس موندل شوی وي چې هغه د پنجاب د ځینې برخو نه راغلي وي، یا په پنجاب کې داسې وایرس موندل شوی وي چې هغه ګینې د پېښور نه نورو سیمو ته تللی وي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال شاهین شاه افریدی راکوي.
په کال 2010 کې د پولیو وایرس لپاره کمو خطرناکو سیمو د پنجاب لودرا او د ګلګت دی امیر نه دوه پولیو مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. صحت ماهرین وایي په ثابته شوې چې پولیو وایرس د هرې سیمې نه خپل هدف کار کولی شي. داسې سیمو کې مثبت پولیو کیسونه ښایي چې د ماشومانو نشونما یا خوراک کمی او د پولیو وایرس یو ځینې بل ځای ته خورېدل په اسانۍ سره خپل هدف په نخه کولی شي. پاکستان کې هر ورځ په زرګونو تنان یو ځینه بل ځای ته تک کوي چې ورسره د پولیو وایرس خورېدو خطر لا هم سیوا کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه زیاتوي چې نه یوازې د ګرځنده ماشومان په خپله د پولیو وایرس په دایره کې دي، بلکې د سیمې نور ماشومان هم په خطر کې دي.
دا وایرس نن په پېښور کې دی، دوه میاشتې بعد به دا وایرس په افغانستان کې ښکاره شي، بیا به په کوهارت کې ښکاره شي، بیا به په پنډه کې ښکاره شي. نو هغه چې جنیټک مونږ د وایرس ګورو نو هغه هم دا مونږ ته دا کوي چې آو دا ټایم چې دا وایرس کوم دی، د دې چې د موجودګۍ کم مین وجه ده، یا د دې د یو ځای نه بل ځای ته د رسد کم مین وجه ده، نو هغه زمونږ هغه پاپولیشن دی چې کم په موو کې دی، کم چې ګرځنده دي، کم چې هر وخت د یو ځای نه بل ځای ته روان وي.
په سیمه کې د پولیو وایرس موجودګي په نښه کولو لپاره نړیواله صحت اداره او یونیسف په ټول هیواد کې د 350 بیلابیل سیمو نه ماحولیاتي نمونې اخلي. د خیبر پختونخوا و ضلعو ډی ای خان، بنو، کوهاټ، مردان، چارسده، نوخار او پېښور نه هر میاشت د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې اخیستل کیږي. دې تر څنګ د سند ایالت، کراچۍ او حیدرآباد، بلوچستان کې له عبدالله او پنجاب پینډې سیمونه د پولیو وایرس معلومولو لپاره ماحولیاتي نمونې راټولولې شي چې وروسته ان آی ایچ یعنی نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ټیسټونو لپاره لیږلې شي. د کال 2013 جولای میاشتې ان آی ایچ رپورټ تر مخه د خیبر پختونخوا ضلع کوهاټ او پېښور په شمول په لومړي ځل کال 2013 کې ډی ای خان او قبایلي ضلع باجوړ کې هم د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت مخې ته راغلي، او دا څرګندوي که هر څو هم خیبر پختونخوا کې تیرو لسو میاشتو او قبایلي ضلعو نه تیرو دوو کالو کې پولیو مثبته پیښه مخې ته نه ده راغلې، خو په سیمه کې پولیو وایرس لا هم وجود لري. ډاکټر اکرم شاه وایي پولیو پروګرام د دې وایرس ختمولو لپاره پیل شوی، او تر څو چې د ماحول نه په مکمله توګه د پولیو وایرس خاتمه نوی کړي، تر هغه به خپل هلې ځلې جاری ساتي.
خو چونکې دا پروګرام چې کوم دی نو دا بنیادی طور باندې د فالج د مخنیوي لپاره غونو، دا او چې دا کم د فالج کوونکې کم وایرس دی، دا هغه وایرس ته خاتمه لپاره.
اوس هم یو ډیر په زړه پورې خبر د پېښور په اشنغری کې یو کس ډول ډول مرغان ساتلی دي چې خلک لیدو ته ورځي او کله کله ترې نه چورګوړي او انډي اخلي. نو راځي چې د سړي له خولې واورو چې دغه مرغان یې څنګه ساتلی دي. زموږ خبریال ملک وقاص ورسره مرکه کړې ده.
زما جی نادر خان نوم دی، موږ بیسیکلی خو ډیر یو کنه، خو په خوا راغلی به دلته سټاپ شوی، دلته پیدا شوی نه، دا خو جی داسې چل شوی چې ما مخ یو دوه درې چرګې ساتلی وي دلته انډو د پاره. نو دې کې به دا خلک به راتلل، زنانه به هم راتلې، دا ماشومان به هم راتلل، داسې نور داسې خلک به هم راتلل. بیا زما ورو ورو داسې شوق پیدا شو چې یاره دا ماشومان دي زمونږ په دې ښار کې چې کوم دی، همدا څه چیړیاګر میړیاګر نشته، نو راشي ورکوټې غوندې چیړیاګل ور جوړ کړه، دوی به مرې لږ سي موږ به مو سره سي کله بعضې ټایم کې چېرې سي ستړي راستړي شو راشو داسې نیمه ګھنٹه کینو د دیو د آوازونه واورو، هغې سره موږ لږ ریلیکس شو کنه. دے کہ اس ماں سرا دا آسٹریلیا توتیاں دی، دا بلجیم چرگان دی، دا فرانس چرگان دی، دا چائنا دی، دا جاپان دی، فیزنٹان وتوئی آگ دی، دا تاوسان شتا، او تارو وتوئی آگ تاروگان شتا، دا تنظری شتا، ہاروگان دا تھائیلینڈ شتا دے، او دا اسٹارلنگ برڈ شتا، لگا مختلف قسم دی کنا، خلق راضی، ڈیر خلق راضی، او اڑیم رانا بعض یو لگا زما خدا یو سمپل چکم دے مائی خیرے چدا خلق راضی ہو دے تو گورے ہو سب خوشحالی کی ہوتا کنا زنانہ بازی ٹیم راشی معشومان راشی نو انڈی مڑی اب باز ٹیم سے شوق دا پارا سے چرک کے نم لس دولس دانے ہوتا کہ دم بچی رہو دی اب بچی خلق اڑی بیا نو خرچہ ہو ددی خرچہ خوش تھا کہ ہر شیخ پل زان لگا گواڑی کنا دس ہے نا تو چلا گئے بورے باجرا دے راولا بس آگے ٹول تو اور واچے والا سوکھ چکم دے نو روٹی خوری سوکھ کباب خوری سوکھ لگا داسی مثال لے کنا سوکھ باجرا خوری سوکھ وہ خوری سوکھ مرغی دانہ خوری نو قسم قسم خوراک نہیں دیا گا بولا منگ پروگرام سے تو خرچہ بس لگا وہ سب پورے ہو زگو ہو اس پہ کسی
گران اوریجن کو ہم پدی زبان دے زمنگا دا پربنا سر ترسی گی ز محمد اکرام
او ز احمد فاضل امی
ساسونه اجازت والو دا اللہ پمان